مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه. زه بشیر گواهیم او تاسو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. دا خبری غړی ده، هیله ده چې تر اخره پورې را سره واوري. بیلابیل رپورټونه مو درته راوړي دي، خو لومړی د دې خبرونه اورو. د پاکستان پوز وای چې په تیر یو هفته کې د خبر په تیرا کې عملیات کړي دي او ګڼ وسلوالې وژلې دي. د خبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د وژل شوي ملي جمهوری غورځنګ د ځای مخکخ عمر شیرانی جنازه شوې ده او خلک له حکومت ته غواړي چې دغه قاتلین دې گرفتار شي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت خبرداری ورکړی دی چې په راتلونکو دوه ورځو کې نور بارانونه او سیلابونه زیان اړولی شي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز ادا کوي چې د اگست له شلمې راهیسې د خیبر په تیرا سیمه کې 25 مشکوک وسلوال وژلې دي. د پوز د عامه اړیکو څانګې د اگست په 20مه یعنی نن په یو بیان کې وویل چې دا عملیات د لشکر اسلام او جماعت الاحرار وسلوالو ډلو پر ضد شوي دي. د پوز په خبره د نخود په محلې څلور سرتیري هم وژل شوي. تر اوسه پورې دغو ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم په آزاد ډول د پوز د دعوې تصدیق کېدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د امنیتي مطالعاتو یوې څېړنیزې غیر سرکاري ادارې سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټی سټډیز په خپل پرونی رپورټ کې ویلي چې د تیر کال په نسبت دا کال په پاکستان کې د ترهګرو له حملو د مرګ ژوبلې شمېر یو فیصد زیات شوی دی. د ادارې زیاته کړې چې تر ټولو ډیر بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوي دي. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې شیرانی قام پر حکومت غږ کړی چې دغلته پرون د وژل شوي یو ځوان او د ملي جمهوری غورځنګ د ځایي مخکخ عمر شیرانی قاتلین دي ژر تر ژره گرفتار کړي. د شیرانی قام یو مشر مولانا اسلام شیرانی د اګست په 20مه د عمر شیرانی تر جنازې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې که بریدګر ونه نیول شي مظاهرې به پیل کړي.
دا فیصله او دا مطالبه کړې ده له حکومت څخه چې زر تر زره د قاتلان ښکاره کړي او گرفتار دي چې هغو ته د سزا ورسي او عمر شیرانی ته د انصاف ملاو. بې ګناه مړ دی، زموږ د ټول قوم شهید دی. تېر ګناه یې دا و چې د قوم دپاره کې د امن او د سودې غږ کوه. په دې وجه خلکو له مخې راځو.
د ډېر اسماعیل خان پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې عمر شیرانی پرون مازګر په درابڼ کې په ډزو وژل شوی دی. پولیسو د تیرو داسې پیښو په څیر دا ځل هم ویلي چې پلټنې روانې دي او د قاتلینو د نیولو کوشش کوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان کورنو چارو وزیر محسن نقوی وایي په بلوچستان کې د نامنۍ تر زیاتېدو وروسته یې پریکړه کړې چې هلته د وسلوالو مخنیوي لپاره ټینګ عملي ګامونه واخلي. البته نوموړی د اګست په 20مه په خبري غونډه کې واضح کړه چې نوي عملیات نه پیلوي. دا لاغې وروسته ده چې د بلوچستان په بیلابیلو ضلعو کې د اګست په 15مه او 16مه په بریدونو کې 30 کسان وژل شول او ګڼ نور ژوبل شول. د بلوچستان د حکومت وان شاهد رند پرون مشال ریډیو ته وویل چې په موساخیل کې 30، په قلات کې 8، په بولان کې 6 کسان وژل شوي دي. د هغه په وینا د موساخیل د پیښې زیاتره متاثرین د پنجاب صوبې دي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې پرون د اګست په 16مه په یو بیان کې دعوه وکړه چې په بلوچستان کې په دغه وروستیو پیښو کې 10 پوځیان او 4 امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي او تر 100 زیات وسلوال یې وژلې دي. بلخوا بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچستان لیبریشن آرمي یا بیلې په یو بیان کې د دې بریدونو ذمواري منلې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن او راتلونکي دوه ورځې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سخت بارانونه سیلابونه راتللی شي او خلکو ته زیانونه اړولی شي. د هوا پیژندنې د ادارې اوامدار از د اوبو او انرژي وزارت په خبر پاڼو کې ویلي چې په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، میدان وردګ، غزنی، پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ډیر باران او سیلاب راوتلو یې رده. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی اوکراین ته د خپل سفر په اړه د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په ټلیفون خبرې کړي. وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ ویلي د دواړو مشرانو ترمنځ دا خبرې پرون د اګست په 26 شوې او زیاتوي دوی د هغو ټولو هیوادونو هرکلی کوي چې له دوی سره پر اوکراین د روسیې د یرغل ختمولو په اړه د کیف نظر شریکوي. وزیر اعظم مودی د اګست په 30 د اوکراین له پلازمېنې کیف څخه لیدنه وکړه او هلته یې له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره خبرې وکړې او ویې ویل چې د سوله ییز حل په تلاش کې دی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ اورېدل شي. په دې خبری غړي کې د نورو رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د اسلام آباد یو څېړنیزه غیر سرکاري اداره وایي چې د دوی د راټول کړو شمیرو تر مخه د تیر کال په نسبت دا کال په پاکستان کې د وسلوالو حمله زیاتې شوې دي. د دې وجه څه ده؟
دې وخت کې ریاست یو قسم لا کمپرومایز دی یا د خلکو نه د ترهګرو نه یریږي.
لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د ملي جمهوری غورځنګ یو مخکخ په ډیره اسماعیل خان کې وجل شوی. عمر شیرانی یو ځوان وو چې د سولې په اړه خبرې کولې او د دې ګوند مشران وو چې لامدې وجه وجل شوی.
عمر شیرانی یو ځوان تعلیم یافته پښتون هغه ایشو سوچتول چې کوم باندې غټ غټ لیډران خبره نشي کولی. هغه د خپلې خاورې د حق خبره کوله.
په بجوړ کې یو 50 کلن دښمنۍ په جرګې ختمه شوې ده. یو قومي مشر وایي چې ټول مسایل باید د خبرو اترو له لارې حل شي.
قبایلی جګړې دي، د ځمکو لانجې دي، نورې دښمنۍ او ترفګنې دي. د دې د ټولو نه لوی مؤثر حل دا دی چې موږ جرګې له لارې ورکو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته راسره اوسئ. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم هم دا اوریدل شی او د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې هم موږ موجود یو. په اسلام آباد کې وی څېړنیزې ادارې په خپل رپورت کې ویلي چې د تیر کال په نسبت دا کال په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي او د دغه ادارې چې یو غیر سرکاري اداره ده په وینا ځینی ځایونو کې هدفي بریدونه کیږي، په ځینو ځایونو کې خلک تښتول کیږي او په ځینو ځایونو کې همداراز ځانمرګي بریدونه کیږي چې له وجې خلک پریشان دي. نامنی په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې تر ټولو ډیره یاد شوې. د وسلوالو په هدفي بریدونو، بمی چاودنو، ځانمرګي حملو او په نښتو کې ګڼ امنیتي ځواکونه ولسی خلک وژل شوي دي. ګڼو پښتنو د امن لپاره خپل احتجاجونو ته دوام ورکړی او په بیلابیلو ځایونو وختونو کې جرګې او غونډې کړي دي. د پاکستان حکومت او پوز عزم استحکام عملیات اعلان کړي او وایي کوشش کوي چې امن پر ځای کړي. په دې اړه عظمت علي شاه رپورټ لري.
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیډنیز مرکز سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی سټڈیز وایي چې په ملک کې یو وار بیا د وسلوالو په بریدونو کې د سیواواري له وجې د تیر کال په نسبت سخت کال د مرګ جوبلې په شمیرو کې 81% زیاتوالی راغلی. ادارې په خپل یو تازه راپور کې وایي چې د جولای په میاشت کې یو کم 80 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 100 کسان مړه او 90 زیات جوبل شوي دي. د پی آی سی ایس ایس مشر عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې د روان کال د جولای په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې 44% او د بریدونو نه په مرګ جوبل کې 80% زیاتوالی راغلی.
2015 پورې مسلسل د وسلوالو په بریدونو کې کمی راتلو، خو په کال 2000 کې د تحریک طالبان پاکستان وړې وړې ډلې یوځای شوې چې پکې جماعت الاحرار، حزب الاحرار او نورې وړې ډلې واپس په ٹی ٹی پی کې شامل شوې، کوم چې تقریبا 1.5 ډلې دي. د هغې له وجې د وسلوالو په بریدونو کې سیواوالی راغلی، خو چې کله کال 2020 کې په افغانستان کې د طالبانو واک رالو نو د هغه روستو په وسلوالو بریدونو کې نور هم اضافه وشو.
د خیبر پختونخوا ترګرې ضد ادارې په جولای کې رسنو سره شریک کړي خپل یو راپور کې وایي چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې 143 وسلوال وجلي، 322 وسلوال یې گرفتار کړي او 550 وسلوال بریدونه یې ناکام کړي. اداره زیاتوي چې د وسلوالو په 203 بریدونو کې 113 د پولیس کارکونکي وجلي شوي دي. په مردان کې خبریال حق نواز مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو بریدونو د مخنیوي حل په مذاکراتو کې دي
او د دې مسلې حل به اله راځي د تر هغه غره د پیښو مخنیوي لپاره چې یو خو ټیک ټاک په پاکستان کې دننه سیاسي یا فوجي حل تر اوسه پورې سیاسي حل خدا شه مخه ته ناراضي ځکه چې یو پیر مذاکرات شو او هغه د ناکامۍ سره مخ شوې دي او دغه نه پس بیا د ترهګره پیښې نور زیاتې شوې دي. فوجي مسله چې کوم د پاکستان داخله یا د دننه مسله ده، خو بل اړخ ته د افغانستان سره د دې تعلقات او اثرات هم مطلب روز تر روزه پاکي بندر کیږي. نو په کار ده چې داسې مشترکه یو کمیشن جوړ کړي چې د خبرو اترو د لارې دغه مسلې خپل منځ کې او آیا افغان طالبانو ته څه مشکلات دي ولې اخیره دین لاس نه اخلي. په شلو کالو کې د ناټو او د امریکې پر ضد چې کوم جنگ کېده په هغه کې یو ځای وو او په افغانستان کې به دي خپل عملیات کول، نو هغه تم ډېر مشکلات دي. بل خوا په دې سیمه کې د داعش وجود دی په افغانستان کې په پاکستان کې دغه یو خطر دی. کچره افغان طالبان پاکستان ته پاکستانی طالبان ته لاس ورچی نو بده کې سر ډلې ټولې خو نشم ویلي، خو څه خلک داسې شته چې داغي جوکاو حق او اتریشي داعش طرف ته، نو دغه هم یو خطر دی.
په پیښور کې خبريال لحاظ علي مشال ریډیو ته ویل چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې عام ولس او سرکاري افسران په نخښه کیږي خو حکومت یې پر ضد کرا کوششونه نه کوي چې لوجه په حکومت عام ولس ادبار ختميږي.
خلک د ریاست نه یریږي، ریاست د خلکو نه یری. نو د بده مرغه د بلوچستان دا پیخه او ورپسې د خیبر پختونخوا دا پیخه دا خودنه کوي چې دی وخت کې ریاست یو قسم لا کمپرومایز دی یا د خلکو نه دغه ترهګرو نه یریږي. د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو سره د بلوچستان زیاتره سیمې هم تقریبا داسې دي چرته چې د حکومتي ادارو عملداری ډیره کمزورې ده.
د پاکستان حکومت د جون په 22مه د عزم استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ. حکومت او فوج دریز لري چې دا نامنه ختمول لپاره هغه عملیات اړین دي. خو د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې پر ضد احتجاجونه شوي دي او ځینې سیاسي ګوندونه هم مخالفت کړي. عزم تلیشا، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ترانه لاندې
50 کال کې د دې ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست ته دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست ته وکول دی
یو اور یک موږ د لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا بي غاره دا لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشي.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټول مال خلک به کی پورته کړي کلاشن کو غاړې ساتولې. دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی. لکه څنګه چې تاسې مخکې په خبرونو کې واورېدل، په ډیر اسماعیل خان کې د ملي جمهوری غورځنګ او سیاستوال عمر شیرانی جنازه وشول. هغه پرون په هدفي برید کې وژل شوی و. په تر جنازې وروسته او دغه د تدفین وروسته د شیرانی قام مشرانو وویل چې پر حکومت غږ کوي چې د عمر شیرانی قاتلین گرفتار کړي او امنیت په ځای کې دا به داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې په بیلابیلو سیمو کې ناامني ډېره شوې ده او ځای ځای هدفي بریدونه کیږي. د عمر شیرانی د تدفین او د خلکو د غوښتنو په اړه د اشتیاق مسیدری پورته ورو
د ملي جمهوری غورزنګ ګوند وژل شوی غړی عمر شیرانای نن د اگست په 20مه د ډیری اسماعیل خان د رازنده سیمک شیخ ورته سپورل شوی دی. د پښتون ژغورنې غورزنګ د رازنده سیمې مشر نذیر اغوان د عمر شیرانی جنوزیل مینس په براکښې مشال ریډیو ته ویایي.
نن مو د عمر شیرانی چې کم پارون په درابڼ کې شهید کړل شوی و، په 12 بجې مو د هغه جنازه وکوله او 1:30 بجې ته خاورو ته وسپاره. په دې جنازه کې د پښتونخوا وطن د بېلابېلو علاقو څخه ډېر په ګڼ تعداد سره خلک راغلي وو، چې په دې کې د NDM چیرمین محسن داوړ شرکت کړی و، ورسره د داسې نور څوري هم د خیبر پښتونخوا کابینه وه، هغه ټوله ورسره راغلي وه. د کوم چې د شیرانی قبیلې ولس وه او کوم چې د ده ګوند وه، دغسې د پی ټی ایم مرګري سو، دا د کم ځوانانو دغه عزم کړی دی چې د عمر کم لیار وه، عمر کم د امن دپاره کردار وه. انشاءالله موږ ټول ځوانان به په دې لیار باندې د ده په قدم باندې ځو.
د درازنده سیمې یو بل مشر مولانا اسلام شیرانای د عمر شیرانی وژلې پېښې په براکښې مشال ریډیو ته په دارنګ وژغېد.
عمر شیرانی انډیم سره تعلق لاره، د درازندې یو ځوان تکړه آرټیو اکټیو د قوم په خدمت کښې، نو د کام په هره جرګه کښې هره مرکه کښې به دی شریک او فعال کردار وي. د دې وژنې ښکار شوی دی، د غمجنې پېښه ده او زموږ د علاقې دپاره ډېره لوبې نقصان کېږي. عمر شیرانی ځوان سړی و، ډېر د کار سړی و، ناپاک دې د عادت قبول کړي او دا قبضه د جنت نه واخلي.
موږ دا فیصله او دا مطالبه کړې ده له حکومت څخه چې زر تر زره د قاتلان ښکاره کړي او ګرفتار دي، چې هغو ته د سزا ورسي او عمر شیرانی ته د انصاف ملا شي. بې ګناه مړ دی، دا زموږ د ټول قوم شهید دی. تېر ګناه یې دا و چې د قوم دپاره بې د امن او د سودې غږ کوه، په دې وجه خلکو له مخې راځو.
د ډېره اسماعیل خان درابن سیمې پولیسو ډي ایس پي شریف الله ویایي چې د عمر شیرانی وژنې پېښې ایف آی آر د ترهګرۍ مخنیوي ادارې سی ټی ډي د نامعلومې کسانې په خلاف درج کړی دی او د پېښې پلټنې یې شروع کړې دي. د ملي جمهوری غورزنګ ګوند غړی عمر شیرانی د دریم په 13 ورځ د ډېره اسماعیل خان درابن سیمه کښې ناپېژندلې وسلهولې په ډزو وژلی وه او په عمر شیرانی باندې د برید ذمهوري لیا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه ده. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو همدا اوس زموږ خبرونه اورئ. د اشتیاق مسید رپورټ مو د عمر شیرانی په اړه واورېده. په همدې موضوع کې به پاتې شو. د ملي جمهوری غورځنګ د خیبر پښتونخوا صوبایي ارګنایزنګ کمیټي مشر بشرا گوهر مرکه به وارو. هغه وایي چې عمر شیرانی د دوی ګوند یو ځوان سیاستوال و چې همیشه یې د خپلې سیمې لپاره د امن خبره کوله او پر امنیتي ځواکونو باندې دا تنقید کاوه چې دوی ولې نشي کولای چې د پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې امن قائم کړي. بشرا گوهر دا هم ویلي چې هغې ته عمر شیرانی ویلي وو، بلکې عمر شیرانی په سوشل میډیا باندې هم لیکلي وو او مشال ریډیو سره په خبرو کې هم هغه په بېلابېلو وختونو کې ویلي وو چې نوموړي ته ګواښونه کېږي او د پولیسو سره هم دا اخطارونه او ګواښونه شریک کړي دي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر له بشرا گوهر سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د عمر شیرانی مرګ د پښتنو ځوانانو لپاره څومره لویه ضایعه ده.
عمر شیرانی یو ځوان تعلیم یافته پښتون، هغه ایشوز چې ټول چې کوم باندې غټ غټ لیډران خبره نشي کولی، هغه د خپلې خاورې د حق خبره کوله او چې څومره زیات طالبان دهشتګرد راغلي دي او هغه یې په دې علاقو کې خوار کړي دي، د هغې نشاندهي کوله. د پښتنو د ژوند سره تړلې خبرې دي. هغه ته ترټس وو هغه آتریټس مونږ سره هم شیر کړیو، پولیس کې باقاعده کمپلینټ هم دار کړو، ریاستی ادارو باغی کمپلینټ باندې کار پځای هغه ته لکه یو نوټس ورکړه چې ستا ژوند ته خطر ده. نو هغه ته خو پته وه چې هغه ژوند ته خطر ده، ځکه خو پولیس ته لاړه.
مطلب چې ګوند او عمر شیرانی پولیس یا حکومت خبر کړی وو، خو هغه ته تحفظ ملاو نه شو.
بالکل بالکل خبر کړی وو او کمپلینټ دایر کړی وو چې هر ځل هغه ته به تھریټ ملاوېده، نو هغه به هغه کمپلینټ هم پولیس ته ورکو. پولیس او د سیکیورټی فورسز کار دا دی چې دا مونږه ساتون دی، کار دا دی چې هغه به بیا ای کمپلین باندې کار کوي. هغه کار دا نه دی چې خپل ذمہواری به بیا ترانسفر کی هغه کس ته چې چاته تھریټ.
دا سلسله روانه ده. روزانه دلته هدفي وژنې، دغه ډی خان بنو وزیرستانونو په دې کې ډیر ځوانان چې کم دي د وسلوالو لخوا ووژل شول. وخت په وخت ستاسو ګوند او داسې نور چې کم مختلف تنظیمونه دي، ګوندونه دي، دا غږ پورته کوي. نو دا سلسله لا هم دوامداره ده، پرلتونه هم روان دي. څه ګڼئ چې دا ځوانان څومره نور په خطره کې دي بیا داسې ځوانان چې غږ پورته کوي؟
دی وخت خو هر پختون ته خطر ده، او هغه پختون ته چې څوک د امن خبره کوي او وایي چې دا د طالبانو دا پروجیکټ ختم شي، او دې لپاره ټول پښتانه را اوچت شوي دي او هغه پاسونونه کوي چې مونږ نور په خپل د خاورې باندې دا جنګونه او دا دغه نه غواړو. هغه ټارګټ کوي هغه خلک چې کوم پوهه دي، زمونږ ځوانان دي، اسلام آباد نه اروغږ نه اوچتېږي چې بھائی دا پښتونخوا کې چې دا کوم کیسه روانه ده، هر ورځ زمونږ ځوانان قتل کیږي. نو په دې باندې یو ایمرجنسی میټنګ وکړي. اسلام آباد خو په خپل کیسو کې د تخت لاهور په کیسو کې د پښتونخوا حکومت چرته دی. نن د پښتنو په خاورې باندې یو بل جنگ تیاری روان دی. نشاندهي ډېرو
سوال دا پورته کیږي چې حکومت او فوج هم په وار وار دعوی کوي چې دوی د وسلوالو خلاف چې کم دي کاروایې توندې کړې دي او هدفي عملیات هم روان دي، خو کبل خو دغه نامنی ورځ تر بل زیاتیږي او د ځوانان وژل کیږي، بیا چې څوک غږ پورته کوي هغه خوله بندولې شي. نو بیا دې نه خلاصون څه دی؟ تاسو څه ګڼئ باید څه وکړي دغه خلک؟
او دا دی چې کوم وایي چې مونږ دهشتګردو خلاف اپریشنونه کوو او دغه کوو، نو دا د چا خلاف روان دي؟ ګورئ چې څو پورې دا ګډ بیډ طالبانو کې سره روانې او دا پالیسي نه ختمیږي، مونږ خو لا اوسه پورې پوه نه شو دا اپریشنونه د چا خلاف روان دي. نو دا پالیسیانې به بدلېږي، دا مسله به اسلام آباد او پنډۍ کې سیټل کیږي.
اوریدونکو تاسو د بشرا گوهر خبرې اوریدې، هغه د ملي جمهوری غورځنګ د خبر پښتونخوا صوبایي ارګنایزنګ کمیټې مشره ده، او نوموړي سره زموږ همکار عمر دراز وزیر مرکه کړې وه. موضوع یې لکه څنګه تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدي، موضوع دا و چې عمر شیرانی چې د دغه ګوند ملي جمهوری غورځنګ ګوند یو مخکخه ځوان سیاستوالو، هغه پرون په ډیر اسماعیل خان کې په یو هدفي برید کې ووژل شو. په دې اړه باندې بشرا گوهر خبرې کولې او هغه تور پورې کړ چې سره لدی چې عمر شیرانی پولیس سره خپل مسائل شریک کړي وو او ورته ویلي وو چې دته ګواښونه کیږي، خو بیا هم پولیسو څه ونه کړل. بشرا گوهر په خپلو خبرو کې دا تور هم پورې کړ چې د پاکستان ریاست د وسلوالو ترمنځ چې د توپیر پالي ښه او بد پکې ګوري، له همدې وجې نه بې امني روانه ده او امن نه راځي. خو د پاکستان حکومت او پوز په بیا بیا ویلي چې دوی د وسلوالو په منځ کې ښه او بد نه ویني او د ټولو پر ضد یو شان عملیات کوي. په همدې حال کې شیرانی قام حکومت ته خبرداری ورکړه چې که د عمر شیرانی قاتلین ونه نیول شي دوی به مظاهرې پیل کړي. تر اوسه پورې چا د هغه د وژنې مسؤلیت یا ذمواري نه ده اخیستې.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدل شئ او د یوټیوب په اړه مله کسنګ چې تاسو واوریدل تاسو کوي شئ چې حالت ورشي او د مشال ریډیو بلابلی ویډیوګانې وګورئ. په دې کې خبری ویډیوګانې هم شته او تفریحي ویډیوګانې هم پکې شته. دا اوس چې کوم یو ویډیو ډیره قتل شوې دا غدا ده چې په پرونچ په بلوچستان کې کومې حمله وشوې دا غیر روسي صورتحال څه دی او څومره نقصان یې کړی دی. د بلوچستان په اړه باندې د بلوچستان وزیر اعلی خبرداری ورکړی دی چې هغه وسلوالو سره دوی خبرې نه کول غواړي چې پر امنیتي ځواکونو باندې حمله جاری ساتلی دي او د حکومت ریټ یا واک نه مني. په دې اړه باندې د ایوب ترین رپورټ اورو.
د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی تیر مازګر په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت ویل چې کومو خلکو لاس د بې ګناه انسانانو په وینو کې ککړ دی دا غو سره به حکومت څه ډول د روغې جوړې خبره وکړي.
یہ جو دہشتگردی ہے اس کی جو تفصیلات ہیں وہ یہ ہے کہ کل رات کو
حکومت ترګری دا او د دې کوم تفصیلات دي هغه دا چې تیر شپه دوی په بیلابیلو ځایو بریدونه وکړل او په هغه کې تقریبا اته دیرش معصومه او بے گناہ خلق شیدان کړل. د قانون لاندې به دوی ته سخت سزاګانې ورکول سي او حکومت به په دوی پسې ځي ځکه چې دا وخت هم د وسلوالو په ضد عملیات روان دي او تر دمګړي پورې یوش وسلوال وژلې دي. بلبلو ته د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR له لورې په خپور سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د اګست په 15 او 16 منځنۍ شپه د ترګري چکم پیشی دا بلوچستان په مسخیل کلات او بلک سوی دی چې لامل د امنیتی ادارو د څلورو عسکرو په ګډون د دې خاورې څوارلس ځوانان په امت او په ځوانمردی سره د ترګرو ضد جنګ کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پیار له لورې په خپور سوي یو بیان کې زیاته سوې ده چې د وسلوالو په ضد دا عملیات اوس هم روان دي. دا د ونې وړ ده چې د پرونیو ورځې د پیښو وروسته د بلوچي وسلوالې ډلې بیلې یا بلوچ لیبریشن آرمی لخوا په یو بیان کې ویل سوي وو چې د صوبې ټولې لویې لارې نه یوازې د دوی تر ولکې لاندې دي بلکې د اګست په 15 او 16 منځنۍ شپه د صوبې په بیلابیلو برخو کې د رامنځته سوو پیښو شمواري هم قبله کړې ده. دلته په پوری خبره دا هم ده چې د اګست 16 نیټه هر کال د بلوڅ سردار نواب اکبر خان بوکچی د تلین په توګه لمانځل کیږي ځکه چې نوموړی په کال 2006 کې هم په دغه ورځ د پخواني ولسمشر جنرال پرویز مشرف د حکومت په وخت کې د ډېره بوکچی او کولو ضلع په منځنۍ سیمه ترتانه کې د امنیتي سرتیرو سره د چارواکو په خبره په یوه نښته کې وژل سوی وو چې له امله د کارپوهانو په خبره د صوبې د امنیت ترینګل
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اور اذن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس موږ اوریدل شي دغه سپیج تاسو ذکر وشو په دې باندې زموږ خبرونه تاسو واوري او کوي نشي اوریدل موږ ته خبر راکې په ژوندۍ خبرونه کې راته وایي چې تاسو په ځای کې په کوم ځایونو کې خبرونه صحیح نه اوریدل کیږي ځینې اوریدونکو موږ ته وایي چې په میډیم ویوز باندې یا په شارټ ویوز باندې د دوی په سیمه کې خبرونه نه اوریدل کیږي بیا موږ کوشش کو چې هغه مسله دلته حل کو خپل تخنیکی همکاران ته انجنیران ته وایو او هغه مسله حل شي پر دې علاوه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په موبایل اپ باندې هم د مشال ریډیو خبرونه اوري اوس د خبرونه نیمه کې یو راځي د خبرونو لنډیز وورو د پاکستان فوج دا کړی چې د اگست له شلمې راهیسې د خیبر په تیرا کې 25 مشکوک وسوال وژلې دي د فوج د امریکو څنګه د اگست په 28 په یو بیان کې وویل چې د عملیات د لشکر اسلام او جماعت الاحرار وسوالې ډلې پر ضد شوې چې څلور سرتیری هم پکې وژل شوي دي تر اوسه پورې دغو ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم په آزاد ډول د فوج د دعوی تصدیق کېدلی شي د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې شیرانی قام پر حکومت غږ کړی چې دغلته پرون د وژل شوي یو ځوان او د ملي جمهوري غورځنګ د ځایي محقق عمر شیرانی قاتلین دي ژر تر ژره گرفتار کړل شي د شیرانی قام یو مشر مولانا اسلام شیرانی د اګست په 28 د عمر شیرانی تر جنازې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې که بریدګر ونیول شي مظاهره به پیل کړي د ډیر اسماعیل خان پولیس وایي عمر شیرانی پرون مازیګر په درابند کې وسلوالو په ډزو وژلې پولیسو د تیر په څیر دا ځل هم ویلي چې پلټنې روان دي او کوشش کوي چې قاتلین ونیسي تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي د پاکستان کورنو چارو وزیر محسن نقوی وایي په بلوچستان کې د ناامنۍ او تر زیاتېدو وروسته یې پریکړه کړې چې هلته د وسلوالو مخنیوي لپاره ټینګ عملي ګامونه واخلي هغه په دې اړه نور وضاحت ونه کړ خو نوموړي نن په یوه خبري غونډه کې واضح کړه چې نوي عملیات نه پیلوي دا په داسې حال کې ده چې د اګست په 25 او 26 د بلوچستان د حکومت وین شاهد رند مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو په بریدونو کې 30 کسان وژل شوي چې اکثره یې ولسی وګړي وو د دغو ډیرو حملو ذمواري بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای وسلوالې ډلې منلې ده مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس اورئ په سواد کې ټیکادارانو پرون په یوه خبري غونډه کې پر حکومت غږ وکړل چې دا غوي بقایا روپۍ دی ورکړي دوی وایي چې حکومت سره بیلابیلې پروژې کړې دي کارونه ورسره کړې دي او حکومت چې ورسره کمې وعده کړې وي کم قراردادونه جوړ سره لاسلیک کړي وو دا غې تر مخه چې کومې پیسې حکومت ته کیږي هغه پیسې نه دي ورکړي په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو
سواد تسلب منګوره کې آل سواد کنټریکټر اسوسییشن چې د سواد د سرکاري کارونو ټیکادارو اتحادیه ده مشرانو خبري غونډې ته ویل چې د تیر یو کال د هغوی په حکومت په کروڼو روپۍ د ترقیاتي کارونو په مت کې اغوختلي خو حکومت ورته ادایګي نه کوي چې ورسره په سلګونو ټیکاداران چې د هغوی سره په زرګونو کاروندان کار کوي د مشکلاتو سره مخ دي خبري غونډه کې شامل نورالدین چې ایم ایس نورالدین کنسټرکشن کمپنی مالک دی وایي چې کله هم په صوبه کې نوی حکومت راغلی دوی بقایجات نه ورکولای کیږي چې سره کارونه هم بندي
زمون سره ډیر خلک او ډیر مزدوران زم سره کارونه کوي گاډو والدي سیمنٹ والدي سیخ والدي مخکې بداسي وا چې مونږ له بدر نه د یو زینه د بل زینه به لیبر راتلو زم سره به کارونه کول وس د سیدی چې د اغه لیبر او د اغه ټیکدارانو او د هغه پیټ ټیکدارانو او د اغه سیمنٹ والا د اغه سیخ والا د اغه باجران او اغه شګ والا مونږ قرضدار یو مونږ دا غو قرضې نه شور کولې حالات داسې دي چې په صوبه کې د ټیکدار چې کم ده 1102 ارب روپۍ چې کم دي کنه دا د حکومت باندې پوری دي لایبلټی پرته ده
د تاسو لمټي محمد نثار ټیکدار چې ورسره د جمعات د ودانې اکس پلاس کده وایي چې حکومت ورته د جمعات جوړولو ټیک ور کړی او هغه پکې د لکونو روپو کار کړي خو اوس ورته پیسې نه ورکولای کیږي
مونږ په اوسه مټه سي د خرر سمبر سي د آباد کې دا کار کړل جی د جمعات دی جی د دونی مو ګروبو سکین دی په دونی مو ګروبو کې مونږ ته 55 لک روپې ملای شي ودي او دریم کال لږ بده د جو خونشپ ختم کیږي د روجي او د دې وته باندې بيسي کې اوس دای دی را لای دی په نوم مستل دی وې تاسو سے پیسے مغوڑ تھا سمجھدار ہے کم از کم 30-35 لاکھ روپے ہم نے سیمٹو سیخ تاغی پوری دی اور اسکیم زمنگ دک سے بانڈا پروتے
دا ارسوات کنٹریکٹر ایسوسی ایشن مشر جاوید خان خبری گونڈی تو ویل چھ حکومت دوی مجبور کوی چھ دخپل حقون لپار پہ احتجاج داس پوری کڑی
ٹھیکدار ڈیر خلی طبقہ ددی معاشرے نمنگ دے پہ احتجاج بانے پارتالونو باندھے پروڑ بلاکیج بانے نہ دگا کے مجبور گئی تو فرض کے زمین مطالبہ پر دیدہ بنی حل نشوا زمین دویم شریف پہ خور دے یا بکار تھال لے لیکن اپنی مطالبے میں خام خال کو بد قسمت نظر جس ملک ہے کہ پر یہ کہ تروت نہیں راوت ہے تا احتجاج نہیں کرے تا رون نہیں بلا کرے نستا مطالبے سکن منی
پدغه اړه مشال ریډیو د سواد ترقیاتی کارونو مشر ډیک چیرمن او د صوبای اسمبلی غړي اختر خان څخه پوښتنه وکړه نو دای ویل چې بلونه پاس کولو کې څه قسمه کمیشن ناغسته کیږي او حکومت به د ټولو ټیکادارانو بقایجات ورکوي دارانو دڑکور کړی کچری پیو میاش کی د دوی بقایجات حکومت ادا نه کړل نو دوی به سرا د مزدورانو سړکونو ته په احتجاج راوځي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړی
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
اردون کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د واتس اپ چینل تاسو ته بیلابیل مواد لري پاغه کې تاسو مختلف شین کتل لستل او ورېدل شي په غږ کې تاسو ریپورتونه خبرونه نشریږي په ویډیو شکل باندې تاسو هلته مختلف تفریحي او خبری مواد کتل شي او همدارس په لیکلي بڼه باندې هم تاسو ډیر څه هلته وړاندې کیږي اوس یو بل رپورٹ ته ورزو دا رپورٹ د چترال پاړه دی هلته په چترال کې مدني فعالان پولیس او قومي مشران وای چې د ځان وژنې پیښې هلته ډېرې کیږي او په ځانګړي ډول په ښځو کې د ځان وژنې پیښې مخ په زیاتېدو دي د پولیسو په وینا د کم عمره جنکو چې اکثره د های سکول یا کالج زده کوونکي وي او میرمنو د ځان وژنې پیښې وخت په وخت مخې ته راځي دا چې د دې وجه څه ده په دې اړه باندې زموږ د همکاري خالده نیاز رپورټ اورو چې هغه چترال ته تللې وه او دا رپورټ یې پې رالیږلې ده
چترال سره تعلق لرونکي نویده منصور چې خپل هم د ضلع کې د ځانوجنو پیښو باندې کار کړی دی مشال ریډیو ته وی خودکشي کوونکو کې 2.8% ښځې وي دا وایي چې دی کې 55% جنکۍ چې عمرونه د 45 نه 30 کالو منځ کې وي خودکشي کوي دې زیاده کړې دا چترال کې خلک د ذهني ناروغو سره مخ دي او علاج په اړه خلکو کې پوهه نشته چترال کې ولې خزي او ځوانان زیاته شمیره کې خودکشي کوي په اړه نویدا منصور وایي
د مور پلار او بچو ترمنځ د خبرو کولو فاصله ډېرې زیاتې دي هلته خلکو ته د سوشل میډیا د استعمال هم صحیح معلومات نشته هلته د کار کولو موقع ډېرې کمی دي چترال کې به تاسو ته بلا ډېر د ډیپریشن او انزایټي کیسونه میلاو شي ولې دې باندې اړ څوک خبره نه کوي د خزي او خاوند مسلې وي ښځو ته هغه ځایونه نه میلاویږي چېرته چې هغوی په کلاو ډول دا خبر کولی شي چې هغوی ته اصل مسله
د یو غیر دولتی تنظیم ہیومن رائٹس پروگرام چترال ترمخا کال 2010 نا 2019 پوری چترال کی یونیم سل خزو د مختلف وجوہات لوجی خودکشیاں نکڑی دی بلخوا د چترال ریشون ویلج کونسل وائس چیئرمین وزیر محمد وائی چی چترال کی خلق د ناپوہائی لوجی جان وجنی دی وائی اکثر د خوخی سیز نہ ملاوی دو لوجی ہم خلق خودکشی اکڑی
معاشرتی خوخا ناخوخا چې ماته داسې پکار دی کما ته ملاو نشو نو زه به داسې کوم. داسې ژوند هم دی کې شامل دی د کوم د وجه چې خلک خودکشي وکړي. بل موږ موبایل هم هغه شانتي نه استعمالو چې دې نه موږ څه زده کړو.
چترال سره تعلق لرونکي خبريال فیاض احمد چې د چترال خودکشو حواله سره وخت په وخت کار کوي مشال ریډیو ته ویلي د ضلع کې د خودکشو وجوهات مختلف دي چې پکې ذهني ناروغي د سہولتونو نشټواله د بچو او مور پلار ترمنځ فاصله په زور او د ناخوخي ودونه او امتحان کې ناکامي غوندي مسلې شامل دي. دیوای ځنی جنکو د مور پلار عزت بچکولو په خاطر هم ځان وژلې دي.
کچھ جگہوں پر زیادہ
ځایونو کې د جنکو سره جنسی تیری پیښې شوې دي او بیا هغوی د یری له کبله د خپل کور والا د عزت په خاطر خودکشي وکړي. ځنی ځایونو کې داسې پیښې هم هلته راپور شوې دي چې هلته د غیرت په نامه قتلونه هم شوې دي. بیا په باقاعده توګه پولیسو چې کله تفتیش وکړو نو معلومه شوه چې دا وجنې دي. بیا دوی سند ته لړکړې شوې وي او دې ته د ځان وجنې یا خودکشي نامه ورکړې شوې وه.
د بر چترال پولیس وایي کال 2023 کې یولس کسانو ولی روان کال کی اوسه پوری سلور کسانو خودکشیاں نکڑی دی. د چترال یو جنای د نوم نو خود لو پشارت مشال ریډیو ته ویلی چترال کی والدینو لخوا بچو باندې د خ نمبرو او خ ادارو کی د نوکری فشار اچولې کیږي چې لوجی دوی خودکشیاں نکړي. دا وای مینا کی ناکامی هم هغه وجه ده چې خلک خودکشی باندې مجبور شي. د ایکسپریس ټریبیون یو راپور تر مخه چترال کی د ځانوجنو شپږ سلوي فیصد پیښې مختلفو ذهني ناروغو لوجی رامخته شوې دي. په دې اړه ماهر نفسیات ارشی ارباب وای چترال یو غریزه سیمه ده چرته چې اکسیجن لیول کم وي د کوم د وجه چې د خلکو د سوچ صلاحیت متاثر کیږي او دوی د ډیپریشن ښکار کیږي. ماهر نفسیات زیاته کړې ده چترال کې کورنی تاوتریخوالي له وجه هم خزی خودکشي طرف ته ځي.
کورنی جنگ جګړې د واده نه پس اسخر خواخي لیور اندرور دې سره تعلقات خراب اغي بوج باندې کور کې جګړو کې بس لړ شي سند کې ځان لړ کې. د دې علاوه الته په زور ودونه کېږي فورس مریجز کېږي د جنې رضا نه وي اگر رشته ته خو فاميلي پريشر وي یا د اغي کلچر دا سده چې هغه مني هغه وایي چې زه دا واده نه کول غواړم په ځان ته خلاصول نه شي نو هغه لړ شي سند ته ځان لړ کې. د دې علاوه څه کیسز کې دا سده چې د جیداد جنگ جګړې هم پکې راځي.
چترال کی د ځانوجنو پیښو کی کمی راوستو د پاره کوز چترال کی یو خصوصي ډیسک هم جوړ کړی شوی دی چرته چې ماهر نفسیات او ماهر قانون ترڅنګ خزی پولیس افسرانی هم موجود وي. دې ډیسک ته اولس راتک سره یا د ټلیفون د لارې خپل مسله ویلې او مشوره ترلاسه کولی شي. ولی ماهر نفسیات وایي د خودکشو پیښو کی کمی د پاره ضروری ده تعلیمي ادارو پکج ځوانانو ته پوهه ورکړي شي او د دوی ذهن سازي وکړي شي. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا پڑان دے دے
که سمارٹ فون لارے گٹ اتریخیس دے شے
پا ایپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ اکے
بیا تاسو زمون ټولی ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام نه همدا اوس مګورئ او دغه ایپ تاسو ډاونلوډولی شئ په اسانه باندې فری یا وړیا ایپ دی. تاسو ته پکې څه ستونزه باید رانه شي خو که ستونزه راځي هغه بیا موږ سره شریکوي شي. اوس یو بل رپورټ تاسو ته دراورو. په باجوړ کې د دوو کورنیو ترمنځ هغه دښمنی په دوستۍ بدل شوې ده چې له 500 کلونو راهیسې روانه وه او په دې دوران کې د دواړو خواوو ترمنځ په نښتو کې ګڼ کسان وجل شوي هم وو او د دوی حرکت سفر او نور ګڼ کاروباری ژوند دی سخت کړی وو ځکه چې دوی د یو ځای نه بل ځای ته په آزاد ډول نه شو تللی د دې دښمنۍ د وجه نه. دا روغا د سیمې د جرګې مشرانو د شاوخوا دریو میاشتو تر هلو ځلو وروسته وکړه. په دې اړه د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
د باجوړ په زیږی کې د 500 کالونو دښمنی د جرګې د لارې هواره شوه. دغه جرګې مشر مولانا محمد عمران مشال رډو ته وویل دغلته دوه فریقونه چې د دواړو نه شاوخوا یوولس تنان مړه شوي وو. دښمنی 500 کاله روانه وه. ده وویل ځینې تنان پکې کوشنده شوي هم، خو د روغې په ورځې یو بل ته ټول مړي، شاوخوا 15 زخمیان، تېرې شوې لانجې او تاوتریخوالی معاف کړي دي.
کم بنیادی مسئلہ چې وا نو دا دی کوم والک د وجه نه شروع شي او غلط بار او تر دنه حیز پورې او کورم به دغه روغه جوړه کې الحمدلله ټول سچونه را وار شو موږ نه واک را کړو او پاره موږ په سره وکړه الحمدلله او په خپل مقصد کې کامیاب وګرځېدلو کنه او په میاں کې د طرفه نه لسین نه یو بل ته هیڅ ایواز موازنه د ورکړې شوی یو واره په سره وشو او مسلمانانو مرګر په غیبه اتفاق راي پېښ کول او په غیبه نه الله واره کړ
کو شوندا پمانه هغه چې د جرګې د فیصلې د لاندې د کوم فرق تن د خپل علاقې نه بهر وېستل شي دغه تن بیا تر د یوې مودي او یا تر ټول عمر پورې خپل سیمې ته واپس نشي ورتلې. زیګای د لوی ماموندو تحصیل یو کلی دی. دغه ته په خوانې طرف غنې دښمنۍ او ځینې هغه لانجه چې پکې خلک مړه یا زخمیان شوي وي مالونو ته زیانونه هم رسیدلي وي. پکې د مولانا محمد عمران په شمول هم د دوی سره او یا د نورو خلکو د جرګې د لارې روغې جوړې خبرې هم کیږي او په ډیرو کې فیصله صلی هم شوی. مولانا محمد عمران وویل که څوک عدالت ته ځي نو دغه هم یو قانوني لاره ده، خو بیا هم عدالت کې د داسې لانجو فیصلې په اوږده موده کې او په ډیرو خرڅونو هوارېږي، خو که جرګه وشي نو بیا په څو هفتو او یا په میاشتو کې او بغیر له کوم خرڅ د لاندې دغه شانته لانجې ختمیږي. دغه جرګه چې د اګست په 15مه هم په زیږی کې سر ته ورسېده او د فریقونو پکې روغه جوړه وشوه، هم د دغه جرګې یو بل غړي مفتي رحمت الله یې فیصله واوروله. هغه د جرګې شریکوالو د کلي خلکو او د فریقونو په موجودګۍ کې د فیصلې او روغې وروستو ځینې خبرې چې د فیصلې په کاغذ کې لیکل شوې وي داسې واورولې.
زموږ د جرګې والا اخیری خبره دا ده چې موږ دا سوله او فیصله وکړه او ستاسو په مخامخ موږ دواړو جانبینو ته واوروله. موږ د دواړو جانبو نه دا کلک امید ساتو چې دوی به یې په تسلۍ او اطمینان او خوشحالۍ باندې قبلوي. باقي کو چا مخالفت وکړو الله دې نه کړي، نو موږ به دا فیصله د خلاف هر ځای کې پیش کوو، حتی کې سرکاري عدالت کې به هم وړاندې کوو او پیسو به یو
غلطه ملامت او پړو. د جرګې په دود او دستور خبر په قومي وسایلو کارکونکو او د عوامي نېشنل ګوند علما او د مرکزی څانګې او مشر مولانا خانزیب د مشال ریډیو د دې خبرې په جواب کې چې ګینه د دښمنۍ او د ختمولو لپاره جرګه څومره ګټه ورده وی ویل.
نو د پښتونوالو د جرګه چې کومه ده دا یو اړخته عدالت دی، یعنی لانجه ختمی، خو د دې سره سره دا اصلاحی اداره هم ده د دشمنانو په منځ کې ورورولي هم قایمه ده. د نړۍ په یو قانون کې نشته دی فیصله وشي په عدالتونو کې خو لانجې او دشمنۍ بیا هم نه خلاصېږي. سره فریقین د ننواتې په شکل کې چې د جرګې سره تړلی یو اړخ دی، نو دشمنانو دا د یو بل کورونو ته یا مینځګړي درېم ځای ته ورولي او ورورولي راولي او ټول ولسونه پاکې راغونډ شي. موږ دا ګڼو چې په دې وخت کې د پښتنو دننه ځای په ځای باندې قبایلي جګړې دي، د ځمکو لانجې دي، نورې دښمنۍ او ترپګنۍ دي. د دې د ټولو نه لوی مؤثر حل دا دی چې موږ جرګې له لار ورکو.
د مولانا خانزي په خبره جرګه نه یوازې د ټولنې د لانجو د هواري لپاره کاریږي، بلکې په سیاست، جمهوریت او ملي شتمنیو د خپل اختیار لپاره هم کاریدای شي. نو لکه څنګه
په تاریخي توګه باندې زموږ قومي جرګه چې کومه ده، دا سیاسي جرګه هم پاتې شوې ده. په 1915 کې د اصفهان قبضه د پښتونخوا په خاوره باندې او د میرویس هوتک بابا په مشرۍ کې جرګه وشوله د قام او د اصفهان نه پښتانه آزاد کړو. په 1920 کې د شیر سرخ په هدیره کې د احمدشاه بابا د بادشاهي جرګه چې کومه وه، نو دا هم قومي جرګه وه، خو دې سیاسي پرېکړه ورکړه. احمدشاه بابا چې کوم دی دا پاچا شو چې د ټولې نړۍ وړومبی متمدن او جدید قومي ریاست یې جوړ کړو. په دې وخت منګ غینو چې د پښتنو د بده د تخاور په دمنی دا د وسایل چورته لاندې نه واپس وسلو د چمن په شانلاري باندې دي. نو د دې لپاره هم زمنګ جرګې روانې دي چې قامي پړه هم لري، دا سیاسي شکل هم لري.
دا معلومات لا هم نشته چې د جرګو د لارې به ګنې څومره مقدمه په یو کال کې یا په لسیزه کې او یا بیا ګنې په یو مقرره شوی موده کې هواري شوی وي. خو د مولانا خانزي په خبره دغه شمیره ډیره زیاته ده. ځینې وختونو کې د جرګو د فیصلو په ضد په عدالتونو کې هم مقدمې اچول شوي، خو د مولانا محمد عمران او مولانا خانزي په خبره د جرګې زیاتره فیصلې عدالتونو هم منلي او برقراره ساتلي. د پاکستان د سپریم کورټ د پاڼې د معلوماتو سره سم د 2023 کال په فروری کې د 250,000 زیاتې مقدمې هم په دغه عدالت کې روانې وي چې فیصله شوې نه وي. همدغه کال د پاکستان د ټولو عدالتونو دننه د 21 لاکو پورې مقدمې په داسې حالت کې هم موجود وي چې اوریدنې پکې دي خو فیصلې نه وي شوې. شانواز ترگزے، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو د خبرونو، رپورٹونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزې خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اور روزن کو تاسو مشال ریڈیو ته غوږی په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه روانه دي. تاسو هم دا اوس اوریدل شئ. اوس هم یو بل رپورٹ ته ورزو. د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس فائز عیسا د کار مودا په اکتوبر کې ختمیږي. په تیرو کلونو کې لیدل شوی چې حکومت د چیف جسٹس د کار د مودې تر ختمېدو څو میاشتې مخکې دغه د ځایناستي نوم اعلانوي، خو دا کال داسې نه دی شوی. ځینې کارپوهان وایي چې د دې ځنډ وجه ښایي دا وي چې مسلم لیگ نون حکومت غواړي د اوسني چیف جسٹس د دندې وخت پسې اوږد کړي، ځکه چې فکر کوي چې نوموړی د دوی په ګټه دی. خو پاکستان تحریک انصاف ویلي که حکومت داسې وکړل دوی به مظاهرې شروع کړي. په دې اړه د راشد خټک رپورٹ اورو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې مخالفو ګوندونو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د نوي چیف جسټس نوم د سمدستي اعلان کړي. په شپږشتم اګست د قومي اسمبلی د غونډې په مهال د حکومت مخالفو ګوندونو مشر او د تحریک انصاف جنرل سیکرټري عمر ایوب وویل چې که حکومت د عدلیې په اړه قانون سازي وکړه نو دوی به سخت احتجاج کوي. عمر ایوب دا خبرې په داسې وخت کې وکړې چې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې دا ګنګوسي خورې دي چې حکومت د موجوده چیف جسټس قاضي فائز عیسی د وظیفې موده غځولو هڅه کوي او د دې لپاره په آئین کې بدلون راولي. د قانون وزیر نذیر تړر وار په وار دغه اوازې رد کړې دي. هغه په قومي اسمبلی کې هم د عمر ایوب په جواب کې وویل چې حکومت داسې اراده نه لري او نوی چیف جسټس به د آئین سره سم جوړیږي. تر دې وړاندې د قانون وزیر زورنستانو ته هم ویلو چې حکومت دستي په آئین کې بدلون نه کوي، خو د هغه د بیا بیا تردید باوجود هم د حکومت مخالف ګوندونه او ځینې رسنۍ ادعا کوي چې حکومت د عدلیې په اړه په یو آئینی ترمیم کار روان کړی دی چې د خپلې خوښې جج د ملک چیف جسټس جوړ کړي. په اسلام آباد کې د لار ورځپاڼې کورټ رپورټر ملک اسد هم دغه نظر لري او د سرچینو په حواله ادعا کوي چې حکومت د چیف جسټس د ټاکلو طریقه کار بدلولو هڅه کوي، ځکه چې د چیف جسټس قاضي فائز عیسی نه پس د سپریم کورټ دویم مشر جج د حکومت مخالف او د تحریک انصاف خواخوږی ګڼل کیږي.
آئینی پیکیج ہے، اس کے اوپر
آئین کے بدلون کول باندې حکار روان دے. حکومت آئین د ماہرانو سره هم صلاح کړی دا. حکومت سره په پارلیمان کې د مقصد د پر پدریو کې د دوه اکثریت نشتا، خو د خغیر پر هم هڅه کوي. زما سرچینی وایي چې حکومت په ناسا په جوړ جو بل وړاندې کړي او د اکثریتي رایو د پر بر تحریک انصاف 15 یا 14 کړي په زور یا په ستم ورکولو د ځان سره ملګری کړي او بل به منځور کړي.
انکو مینیج کر ہی لیں گے.
په پېښور کې د آئین او قانون ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان په سیاست او ادارو کې تقسیم دومره زیات شوی دی چې ګوندونو او خلکو ججان او جنرلان هم سره ویشلی دي.
که فرض کړه قانون سازي وشوه، هغه چیلنج شوه، سپریم کورټ په دغې بیا وایي ریجو ګوري چې آیا دې کې انکانسټیټیوشنل شته او که نشته، آیا دا قانون په بدنیتې باندې مبنی دی او که نه دا په نیتې باندې مبنی دی. پارلیمنټ بالکل امینډمنټ کولی شي، په کانسټیټیوشن کې هم کولی شي، قانون هم جوړې دي، ځکه چې زموږ په آئین کې دا لیکلي دي چې دا اختیار د پاکستان د عوامو دی او دی به خپل الیکټډ ریپرزینټیټیو په ذریعہ باندې دا استعمالي. کانسټیټیوشن امپاور کوي پارلیمنت چې پارلیمنت به سپریم دی لیجسلیشن کولی شي. اوس هغه لیجسلیشن یا ټیک دی یا غلط دی، هغه فرد واحد فیصله نه کوي، دا غیر لپاره بیا اداره د سپریم کورټ چې انټرپریټیشن باغی کوي. بیا
د پاکستان چیف جسټس قاضي فائز عیسی د اکتوبر په 15 نیټه ریټایر کیږي. په عامه توګه د چیف جسټس د ریټایر کېدو نه میاشت په وړاندې حکومت د نوي چیف جسټس نوم اعلانوي، خو موجوده حکومت تر اوسه د نوي چیف جسټس نوم نه دی اعلان کړی. راشد خټک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس مګیو تاسو موږ اوریدای شئ. د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې سیاستوال وایي چې وسلوال ترې په تسلسل سره باج غواړي. د ځینو ګوندونو سیاستوالو مشال ریډیو ته ویلي چې که باج نه ورکوي نو د بریدونو ګواښونه ورته کیږي. د هدف ګرځېدلو ځینو سیاستوالو ویرولو لپاره د هغوی د کورونو مخې ته کفنونه یا لاسي بمونه ایښودل کیږي. حکومت وایي چې د وسلوالو د هر قسمه فعالیتونو مخنیوي لپاره په بیلابیلو ځایونو کې پوځي کاروایانې کیږي، خو سیاستوال پر عملیاتو ځکه باور نه لري چې په خبره پخوانیو هغو هم څه ګټه نه ده رسولې. په دې اړه دا رپورټ اورو. د خبر پښتونخوا ځینې سیاستوال وایي نږدې هر ورځ ورته وسلوال ټلیفون کوي او باج ترې غواړي. وسلوال سیاستوالو ته د واتس اپ له لارې پیغامونه استوي چې که پیسې ورنکړي نو هغوی به د کمپاینونو او سیاسي هلو ځلو لپاره له یوه ځایه بل ځای ته سفر نشي کولی. د 2023 کال د فروری په میاشت کې د عامو انتخاباتو په وخت د صوبایي اسمبلۍ لپاره د عوامي نېشنل ګوند کاندید نثار مومن ته د باج ورکولو ګڼ میسجونه شوي وو.
تجربه کالونه کېدل د هغه ځای د ټي ټي پي د طالبانو چې کوم مشران وو نو هغوی به ما سره خبرې کولې، ما ته به کالونه کول خو ما ریسپانس نه ورکول او ما هغوی ته شیدې نه دی ورکړی او په دې مې نه دی ورکړی چې بس څه کېږي به کېږي، رسک مې اخیستی دی خو ما چې یاره کم از کم تر ما ذهن او ضمیر نه بنی چې زه داسې.
وسلوالو د مشهورو سیاسي او کاروباري کورنیو غړي په نخښه کړي دي. دغه سیبه کورنۍ د پېښور اوان هم ده. د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ غړي او په وفاق کې د واکمن مسلم لیگ نون یو مخکخ چودري طارق اوان د تره زوی ته د 10 کروڑ روپیو د ورکړې لپاره ټلیفون شوی و. طارق اوان وایي چې د پاکستان حکمران ګوند مشرانو غړو ته د باج ټلیفون نه کېدل ښیي چې دا مسله څومره جدي ده. دوی وسلوالو زما کورنۍ ته فون کړی دی، دوی موږ ته ګواښونه کوي چې که پیسې مو ورنه کړي نو ډېرې خرابې نتیجې به وګوري. د وسلوالو د باج مسله په 2023 کال کې هغه وخت ډېره خبرسازه شوه کله چې تحریک طالبان پاکستان په یو لیک کې د هغه مهال د خیبر پښتونخوا مشر وزیر او د تحریک انصاف مخکښ عاطف خان څخه د پیسو غوښتنه وکړه. له هغه 80,000 روپۍ غوښتل شوی وي او په لیک کې لیکل شوی و چې په 3 ورځو کې باید پیسې ورکړل شي. هغه مهال د تحریک انصاف حکومت د امن راوستلو لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره مذاکرات کول. له دې وجې د دې ګوند مخالفو سیاستوالو تور پورې کړی چې د وسلوالو په قوي کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه وخت د جاسوسي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید لوی لاس درلود. د پیپلز پارټۍ مخکښ فیصل کریم کونډي چې کله د مئی په میاشت کې د خیبر پښتونخوا د گورنر په توګه ونومول شو نو هغه خبرلانو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د تحریک انصاف یو مشر او د صوبی وزیراعلی علي امین ګنډاپور په باقاعدګۍ سره وسلوالو ته باج ورکوي.
د خیبر پښتونخوا امنیتي حالات دې حد ته رسېدلي چې وزیراعلی پخپله وسلوالو ته پیسې ورکوي. وزیراعلی چې پخپله پیسې ورکوي نو نور خلک به څه کوي؟ خلکو ته به څه امنیت برابر شي؟ چې وزیراعلی وسلوالو ته پیسې ورکوي نو په صوبا کې به څه کارخانه وچلیږي او اقتصاد به بهتر شي؟ چې وسلوال له هر پانګوال پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت وسی؟
د وزیراعلی ګنډاپور ویان بیرستر محمد علي سیف مشال ریډیو ته په لیږلي پیغام کې د گورنر کونډي تورونه رد کړي دي. د پاکستان د ترګری ضد چارو د هماهنګۍ ادارې نیکټا پر خپل ویب سایټ د ټي ټي پی په شمول 80 ډلې غیر قانوني او ترهګری اعلان کړي چې لږ تر لږه نیمایي پکې فعال دي. په دغه وسلوالو کې تر ټولو لویه تحریک طالبان پاکستان یادیږي. د 2023 کال په دسمبر کې د هغه وخت د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د ټي ډي پي د جنگیالیو شمیر له 100,000 ډیر دی چې باقاعده تنخواوي او وسلې ورته ورکول کیږي. د جمعیتی علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان د باج ورکولو لپاره تجاران او سیاستوال ګرم نه بولي بلکې د دې پړه د پاکستان پر پوز اچوي. نوموړی دا تور هم پورې کوي چې وسلوال د حکومت له پرمختیایي پروژو څخه 10% ټیکس اخلي.
په هر سرکاري ټینډر یا ټیکه کې وسلوالو تنظیمونو ته د حکومت لخوا په رضا 10% ورکول کیږي. تاسو چې له سرکاري فنډ وسلوالو ته دا پیسې ورکوئ نو آیا دا د ترګرو ملاتړ نه دی؟ خو بیا چې دغه د اوږدو ویښتانو والا وسلوال په قبایلي سیمو کورونو ته ورځي او په زور له خلکو یوه پیاله چای څښي نو تاسو هغه د کور والا سړی راونیسئ، هغه جرم دی او دا جرم نه دی چې ته د سرکاري فند پیسې وته ورکوي،
وو جرم نه دی.
د خبر پختونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په ځینو لری پرتو سیمو کې ټیکداران د پروژو د بشپړولو لپاره یو څه پیسې ورکوي چې ښایي ځینې خلک ټیکس وبولي. دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله. چارواکي وایي چې په دې هر څه خبر دی او د باج اخیستو مسلې ختمولو لپاره ټینګ ګامونه اوچتوي. د ګلګت، بلتستان، کشمیر او قبایلي چارو وفاقي وزیر او د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار امیر مقام مشال ریډیو ته وویل چې د باج اخیستلو مسله د عمومي امنیت سره تړلې ده چې وفاق د خیبر پښتونخوا صوبې سره په شریکه حلول غواړي.
مرکز طرف نه ادا کول پکار دی، صوبے طرف نه ادا کول پکار دی. واقعی صبح کے کورونا ایشو دلہ نڈر دا.
د پاکستان حکومت د جون په 28مه اعلان وکړ چې د امنیت ښه کولو لپاره عزم استحکام عملیات پیلوي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې د دې عملیاتو هدف د هدفي وژنو، باج اخیستنې، حملو او نښتو مخه نیول دي. خو ګڼو سیاسي ګوندونو د دې عملیاتو مخالفت کړی دی او وایي چې ترهګري په عملیاتو نه بلکې د وسلوالو ترمنځ په توپیر نه کولو او ترهګري ضد پالیسیو بدلولو ختمیږي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.